آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1401 کال د قوس د میاشتې 14مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو اوریدو کمیسیون هغه فیصله رد کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت د تیرو پارلماني ټاکنو رایو پایلې باطلې اعلان شوې وې. د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون د پنځشنبې په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې په دغو ټاکنو کې د ځینو د سرغړونو او د درغلیو له کبله باطلې اعلان کړي وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. د پاکستان پوز وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له واشنگټن غواړي چې د یوې ماتې خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور وایي امریکا له اسلام آباد غواړي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په مسله کې ورسره همکاري وکړو. آصف غفور پرون په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان له طالبانو سره د سولې له خبرو لپاره له امریکا له هڅو ملاتړ کوي، خو او څه چې اسلام آباد کولی سي ترسره به کړي. د پاکستان د پوز ویاند دا څرګندونې یو ورځ وروسته ترغه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. له خلیلزاد سره په کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له طالبانو سره د متدارکاتو د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړي، خو د اسوسییټډ پریس ایجنس په وینا عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستان پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پښتون ژغورنې غورزنګ په حواله په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې ده کڅه هم د غورزنګ تر اوسه په تشدد کې نه ده شکل، خو کله لیکي تیر سي نو پر وړاندې به له زوره کار واخلو. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور له پښتون ژغورنې غورزنګ خواست وکړ چې پرامن ډول دی خپل کردار تر سره کړي.
لیکن اب جس طرف یې جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
د پوز وین له پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کړې تر لیکې دي نه تیریږي، داسې نه چې ریاست یې پر وړاندې ګام واخلي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان د پینډۍ په ښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. بلې خوا د پاکستان د پښتون تاریخ مشرانو او پلویانو د پوز د وین هغه خبرداري ته کلک غبرګون ښودلی دی چې وایي د حد نه دوی وځي. د پښتون تاریخ مشر منظور پښتین د پوز د بیان د خبرداري په جواب کې وایي هیڅ غوښتنې نه دي منل سوي، او د پی ټی ایم په ټویټر یې ولیکل چې د پښتون تاریخ یوازې درې نه بلکې شپږ غوښتنې لري چې نمړی د پخوانی پولیسو افسر راونور نیول دي. هغه امریکا ژخته داسې وویل
پی ټی ایم تر اوسه پر انتشار وایي چې دا انتشار دې ته وایي چې ته لاوړ راوخلې ته اورونه ولګوې ته روډونه بند کړي. په یو خو باندې دوی انتشار پلاوي د پاکستان ریاستي ادارې فوج او خفیه ادارې په دلته پر ریاست شنه انتشار پلاوي، او هم په بل طرف باندې یې انتشار پر یکشن شه هم خاموش او پر امن یو. نو زموږ لار ډېر واضحه ده، باقي چې دوی وایي هم چې طاقت استعمال یا هغه شی دغه شی تا د پښتنو باندې دوی یو عادت جوړ شوی دی د وخت نه کوي، خامخا په کال شه یو شوق دوی پوره کوي. نو هغه شوق د دوی خپل شوق بیا هم پوره کوي، چېرته پښتانه وګوري خپل شوق پرې پوره کړي، په دې باندې دوی څه معاوضه هم اخلي، په دې باندې ډېر ښه بزنس دوی روان وي. نو دا کار ته خو دوی خامخا لارې غواړي، خو یې نشه لمن به بیا هم پر امر یو چې څه کوي هم موږ د دغې ګونډاګردي د دغې ترهاګرۍ چې عام ولس پکښې وژل کېږي، عام ولس د ریاستي ادارو لخوا ذلیل کېږي، د دغې ټولو پر خلاف به زموږ پر امن او غیر مسلح او ډېره آئینی مبارزه وي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش مړی د ټکساس حالت په هغه درې کې خبرو ته وسپارل شو چې د میرمن او یو لورې هم هلته شخصي وي. لدې مخکې د واشنگټن په لوی کلیسا کې د جنازې دولتي مراسم وروسته د هغه تابوت د امریکا په بیرغ چې پوښل شوی و د هاستن ښار ته ولېږل شو.
چې
جورج بوش ورځي لمخې د نومبر په 13مه په همدغه شهر کې د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د امریکا پوځ وایي په جاپان کې د سمندري ځواکونو دوه الوتکو ټکر کړی دی او په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور لادرکه سوي دي. د امریکا پوځ وایي چې د سمندري ځواکونو دغه و عسكر ورسته تراغه ورک شول چې دوه الوتکو ټکر وکړه. د امریکا پوځ د نې دی ویلي چې د الوتکې څنګه وجنګ دي او په یمن کې هوتی اغان وایي چې دوی بنن په دیاړه پریکړه وکړي چې د حکومت د سولې خبرو پاړه جدي دي او کنه. دا خبرې په سویډن کې روانې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شخ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تر نوریدونکو خبرونه مو د امریکا شخ آشنا رادیو څخه واورېدل. پاموکړی رپورت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره لیدنې وروسته مسکو ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته تللی. تفصیل له کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت مشرانو سره لیدنې وروسته مسکو ته تللی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د دسمبر په 16مه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره یې د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو او د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د افغانستان پر چمتووالي بحث وکړ. په بیان کې راغلی چې له دغه کتنې وروسته ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته لاړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه یو شمیر هیوادونو ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سمیم عارف امریکا غږ آشنا ته وویل چې دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر راتلونکو پلانونو هم خبرې کړي دي.
حکومت په دې فکر کوي چې اوس وخت د مذاکرات لپاره بهترین وخت دی. زمینه سازي ډیره شوې ده او د افغانستان حکومت همدارنګه تاسو به د جنیوا په کانفرانس کې د ولسمشر وینا اوریدي هغې کې رئیس جمهور بېل خیر شاته د مذاکرات وړاندیز کړی. خو کله چې سوله کېږي او تړون امضا کېږي نو په هغې کې خو به خامخا دواړه خواوې خپل شرایط لري او د افغانستان حکومت بشپړ آمادګي لري. د سولې طرحه هم رئیس جمهور د خوانه وړاندې شوې ده.
د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل چې ولسمشر غني په جنیوا کانفرانس کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې دولس کسیزه مرکچی پلاوی اعلان کړ او هیله یې ښوده چې له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژره مذاکرات پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او زیاته کړې ده چې د سولې ګډې هڅې په افغانستان کې د دایمي ثبات او تلپاتې سولې راوستلو سره مرسته کوي. ښاغلي خلیلزاد کابل ته خپل سفر وړاندې اسلام آباد ته تللی و او له پاکستاني چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني چارواکو په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل غوس ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو د همکاریو په اړه د افغانستان د حکومت مشرانو ته وضاحت ورکړی دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل
د حکومت مشرانو ډاډ ورکړي چې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دي او هغه کوم مشترک بورد یا د پلاوچ دولس کسیز ټاکل شوی دی. ډاکټر زلمی خلیلزاد دغه نام ستاینه وکړه او وویل چې دا د سولې حل ځلې نتیجې ته نږدې کوي او د سولې لپاره سهولت رامنځته کوي او هغه ژمنه چې پاکستان کړې دي موږ هیله منو چې عملي اقدامات پکې وشي او کوم جدي تلاشونه چې د سولې لپاره روان دي دا نتیجه ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د ښاغلي خلیلزاد له هڅو څخه په هر کلي وایي دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره له ټولو هغو اقداماتو چې په شفافه توګه او له افغانستان سره په همغږۍ ترسره کیږي ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری وویل نن موږ خپلو غوښتنو ته لږ بدلون ورکوو. له دې وروسته د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړي ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي دوی د یو بل ګام پورته کړي. بل ګام په دې معنی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوه نن دې بل پړاو ته ګام کیږدي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیم او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي او له موږ سره همکاري وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندلو لپاره د دوشنبه په ورځ د سیمې هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړ. ښاغلي خلیلزاد له دې وړاندې هم د خپل ماموریت له پیل څخه وروسته دوه ځلې افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او د افغان سولې په تړاو یې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو ماشومانو د لنډې مودې د ساتنې لپاره چې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي په کابل کې یو مرکز پرانیستی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي بل کال ته به شپږ نور دغسې مرکزونه په شپږو زونونو کې جوړ سي. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیضالله زکی نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د هغو ماشومانو د لنډې مودې د ساتنې لپاره چې په ټولنه کې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي د افغان حکومت په مالي او تخنیکي ملاتړ لومړی مرکز پرانیست. دا مرکز په یو وخت کې تر 200 پورې ماشومانو ته د لنډې مودې لپاره د اوسېدنې او تعلیم امکانات برابروي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیضالله زکی وویل چې د روان لمریز کال تر پایه به شپږ نور دغسې مرکزونه په شپږو زونونو کې هم پرانیستل شي.
ایجاد از این مراکز در طرح بودجه سال 1398
دادغه مرکز جوړیدل د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د 1399 کال په ملي بودیجه کې ځای ورکړل شوی چې د مالی وزارت هم تایید کړی دی.
کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرونو لمخې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات ماشومان د 15 ډولو ګواښونو سره مخ دي. دا وزارت وایي دا نوی جوړ شوی مرکز د ماشومان ساتنې یو دایمي مرکز نه دی، بلکې په دې مرکز کې به ټول هغه ماشومان چې د ټولنیزو ناخوالو، جنگ جګړو او نورو ګواښونو له امله د خپلو کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې شوي د لنډې مودې لپاره وساتل شي، او د مرکز کارکوونکي به دا ډول ماشومان د هغوی کورنیو او قانوني مراجعو ته د سپارلو هڅه وکړي. د دغه وزارت د ماشومانو د سکرټریت رئیس نجیب الله اخلاقي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې مرکز کې به تر ډیره د درې میاشتو لپاره ماشومان وساتل شي، خو که چیرې په ټولنه کې د هغوی بیرته ادغام وخت ته اړتیا ولري دغسې ماشومان به نورو اړوندو ادارو ته وسپارل شي. ښاغلي اخلاقي وویل چې په دې مرکز کې ماشومان ته د زده کړو لپاره یو ځانګړی درسي نصاب هم جوړ شوی چې د زده کړو سربیره د ماشومانو د روحي ستونزو د هوارولو لپاره هم هغوی سره ټولنیز کارکوونکي کار کوي.
حتی په تیر وخت کې موږ داسې ماشومان هم لرل چې د ځانمرګو جامې په غاړه وې، پولیسو نیولي وو او موږ ته یې سپارلي وو. داسې ماشومان چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو یې راوړي وو، ماشومان چې پرې جنسي تیری شوی وو، یا هم قاچاق شوي وو، یا هم ماشوم او یا یې پلار په نشه یي توکو روږ دی وو. دا ټولې ستونزې دي. دوی سره به په مرکز کې کار کېږي او روزنه به ورته ورکول کېږي.
خدمات رواني درمانی
د بلال په نوم یو 12 کلن ماشوم چې خپل پلار یې لاس ورکړی وایي چې په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، خو د زده کړو پر تله خپل کورنۍ ته د روزي ګټل ورته لومړیتوب لري.
د مکتب کې شپږم صنف کې 12 بجو نه ځم، تر 3 بجو پر 3 بجو نه کار ته ځم، تر شپږ بجو پر شپږ بجو پاس کور ته ځم. ډېر کالو کو چې یو څه شي کور ته ویسو، یا غوړي، یا ګان، پیاز، نیاز، کچالو، شایان ویسو ته کولو، هغه شایان ویسو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شپیرون لمخې اوس مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي، چې دغه شمیر 1.2 میلیونه یې په سختو کارونو لګیا دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو ساتنې دغسې 20 مرکزونه فعالیت لري چې 14 په کابل کې دي، خو دا ټول 20 مرکزونه د غیر حکومتي ادارو لخوا اداره کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل په خیرخانه سیمه کې INL پروګرام لاري د ماشومان ساتنې یو مرکز د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د کابل د رایو د باطلولو په غبرګون کې وایي چې د دغه کمیسون دا پریکړه سیاسي بې بنسټه او غیر قانوني ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون اعلان وکړ چې د پراخې درغلي له امله په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې دي. په دې باره کې خبریالي لیمینیازي له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مواجه دلایلو پرته د کابل ولایت د خلکو رایې باطل اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا یوه سیاسي بې بنسټ او غیر قانوني پریکړه ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د یاد کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د شکایتونو کمیسیون لخوا ټول دلایل رد او هغه یې فیسبوکي موارد او ګزارشونه وبلل.
او کوم اسنادو ته چې دوی اشاره کړې ده څلیر موزیګانو ته یا څلیرشتو دلایلو ته دوی مواردو ته اشاره کړې هغه کې اکثره فیسبوکي موارد دي او اکثره ګزارشونه دي چې فیسبوکي موارد او ګزارشونه هیڅکله هم د یو حکم لپاره اساس نشي ګڼل کېدلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ غرمې نه مخکې اعلان وکړ چې دغه کمیسیون چارواکو د کابل پولیسي جرګې انتخاباتو کې د پراخو انتخاباتي درغلۍ او جرمونو له امله د کابل ولایت د ټولو رایو د باطلولو پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بیا ترسره کولو ټینګار کړی دی او وایي چې د کابل ولایت په اړه دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د یاد کمیسیون مرستیال همیرا حقمل وویل
د شکایتو د مرکزی کمیسیون پریکړه د کابل د انتخاباتو او د رای د افتال په باره کې نهایی پریکړه ده او همدارنګه طبعا بعض نور ولایتونه هم شته دي چې ستونزه د کابل نه کمې دي خو هغو باندې به هم انشاءالله وروسته د دې نه د رسیدګۍ په پروسه کې ورته تصامیم ونیول شي.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې کابل ولایت کې له دوی سره نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي دي چې له مخې یې د دغه ولایت اویا تر 80% رایې ناپاکې دي. د شکایتونو کمیسیون همدارنګه د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا پر رئیس احمد شاه زمانزي او څلورو نورو غړو په انتخاباتي درغلیو کې د لاس لرلو تور پورې کړ او د دوی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د باطلولو پریکړه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې یو غړي محمد نعیم اصغری امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي تخلفات ډیر وي او د پاکو او ناپاکو رایو بیلول ستونزمن وي کولای شي په هماغه حوزه کې رای باطل اعلان کړي.
کمیسیون شکایت انتخاباتي صلاحیت ابطال آرا را
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي سرغړونې ډېرې وي او پاکې رای له ناپاکو څخه نشي بیلیدلی دا صلاحیت لري چې رای باطل اعلان کړي.
دي صلاحیت داره کمیسیون شکایت انتخاباتي کې آرا را باطل بکنه.
بلخو له شفافیت څخه د سر موسسې هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دغه پریکړې څخه هرکلی او ملاتړ کړی دی. د دغه موسسې مشر سید اکرام افضلی ویلی دي چې دغه تصمیم به د هغو فاسدو اشخاصو مخه ونیسي چې غوښتل یې د تقلب په زور او د تورو پیسو په مصرف پارلمان ته لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مزاحمتونو له وجې دوی نه دي توانېدلي د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو پایلې اعلان کړي. د کابل ولایت په ولسي جرګه کې 3000 څوکۍ لري چې نهه ښځو ته ځانګړي شوي دي. د دغو څوکیو د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې څه باندې 800 کاندیدانو نوملیکنه کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د تعلیم میاشتې په 28 او 29 ترسره شول چې پکې د درغلیو سربیره پر وخت د رایې ورکولو د مرکزونو د نه پرانیستلو او بایومیتریک دستګاو د نشتوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سی این این د تلویزیون د سیاسي چارو مبصر او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سیاسي ژورنالیست فرید زکریا د افغانستان په یوې مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا لپاره له افغانستان څخه د وتلو وخت همدا دی. سید سلیمان شاه تاسو ته د دې مقالې دوهمه برخه در اوروي.
فرید زکریا وایي چې د افغانستان د چارو امریکایي کارپوه او لیکوال پروفیسر بارنټ روبن د فارن افیرس په معتبره مجله کې یو مقاله چاپ کړې. په دغه مقاله کې هغه ویلي دي چې له طالبانو سیمه ییزو قدرتونو سره له مذاکراتو نه بغیر سیاسي حل ممکن نه ښکاري. واشنگتن باید دا حقیقت درک کړي چې طالبان په راتلونکي حکومت کې باید واقعي برخه ولري. د رند کارپوریشن څو لیکوالانو او ماهرانو هم په 2014 میلادي کال کې په یو جامع رپورټ کې د اوباما حکومت ته مشوره ورکړې وه د مخالفانو د غوښتنو منل او په قدر کې شاملول کورنیو جنګونو د حل یوه بهتره لار ده او دغه فارمول په افغانستان باندې هم اطلاق کوي. پروفیسر بارنټ په دې نظر دی چې امریکایي نظامیان باید په سیاسي حل کې شامل نه وي. لومړی ورځ نه د هغو دریځ سخت دی، څرنګه چې په افغانستان کې د امریکایي قواو قوماندان جنرال نیکلسن طالبان ته ګواښ کړی چې یا به تسلیمېږي او که نه نو مري. د حل مناسبه طریقه نه ده او نه طالبان د پښتنو او مسلمانانو په صفت دغه ګواښ مني. پروفیسر روبن په دې عقیده ده چې د افغانستان جنگ نظامی حل نه لري، باید چې متحده ایالات د افغانستان له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کړي او وې هڅوي د افغانستان د قضیې په حل کې ورسره مرسته وکړي. که متحده ایالات خپلې ګټې ساتي نو باید د هغوی ګټې هم په پام کې ونیسي. د مقالې لیکونکي په پای کې وایي ډیپلوماسي ډېره سخته ده. که څه هم چې د ټرمپ ادارې کوشش وکړي چې ډیپلوماسي له پامه وغورځوي او د امریکا د خارجه وزارت د مامورانو شمیر کم کړي، په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د متحده ایالاتو د راوتلو لپاره له ډیپلوماسۍ او مذاکراتو نه سوا بلا بهتره لاره په نظر نه راځي. فرید زکریا په پا کې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات عملاً وښيي چې واقعا د افغانستان په اړه موقف جدي دی. دا امکان نه لري چې په عین وخت کې د افغانستان د شخړې د حال فکر وکړي او په عین وخت کې د ایران د رژیم د رانسکرولو په فکر چې د پروفیسر روبن په قول تهران او اسلام آباد دواړه کولای شي چې تر پایا پورې متحده ایالات د افغانستان په جنگ کې بوخت وساتي. افغانستان سمندر ته لاره نه لري او متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو قواو د اکمالولو لپاره په دریو هیوادونو باندې اتکا کولی شي چې یو پاکستان دی، روسیا ده او بل ایران دی، او دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې فعلاً ورسره د ټرمپ د ادارې روابط خراب شوي دي. فرید زکریا وایي که ټرمپ له احتیاط نه کار واخلي نو دا هیله شته چې د افغانستان جنگ به د مذاکراتو لارې ختم شي. دو نور لیکوالانو ریچر کوهن او جورج اف ویل هم د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان هم دا اوس وزي. جورج اف ویل لیکلی دي چې موږ تقریبا له 6000 ورځو نه زیات په افغانستان کې تیر کړي دي. پوښتنه دا ده چې موږ هلته څه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې واشنگتن باید پریکړه وکړي چې هند ته د افغانستان په آینده کې په څومره رول باندې قایلېږي. د مقالې لیکونکي په پای کې د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان لپاره دی د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې یو بااعتباره ځانګړی استازی وټاکي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او د همزمږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ. په ګردیز کې قومي او مذهبي مشرانو د حکومت له لوري د زورواکانو پر ضد د وروستیو اقداماتو ملاتړ کړی او د دې لړۍ د دوام غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې غیر مسؤول وسلوال د قانون د حاکمیت په مخ کې ستر خنډ دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د ګردیز د دغې غونډې ګډونوالو چې د پکتیا قومي او مذهبي مشران پکې راټول شوي وو د افغان حکومت له لوري د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد له وروستیو اقداماتو هرکلی او ملاتړ څرګند کړ. د دوی په وینا زورواکي او غیر مسؤول وسلوالې ډلې نه یوازې دا چې د قانون د حاکمیت په مخ کې ستر خنډ دي، بلکې د خلکو د ازارولو لامل هم ګرځېدلې دي. دوی دې برخه کې د قانون د جدي تطبیق غوښتنه وکړه.
چې که غریب وي پانې عملي کېږي، که زورور وي په قانون عملي کېږي. مخکې شپه کې تاسو ولیدل چې زورواکي نیولی وو، هغه خلق پسې جګ شوي دي، مظاهرې کړي دي چې دا خلاص کړه. اوس خلکو نه موږ دا هیله دو، د افغانستان ملت نه موږ دا هیله دو چې د غلطو خلکو تربدري ما کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې حکومت په کابل، میدان وردګ او تخار ولایتونو کې د ځینو غیر مسؤول وسلوالو ډلو د قوماندانانو د نیولو خبرونه ورکړل. حکومت ویلي چې د عبدالغني علیپور، نوید خان او د تمیم یشنسیب په نومونو دغه کسان په قتلونو، غلاو، بچبازی او د ځینو نورو جنایي جرمونو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره په وسلوالو شخړو تورن دي. د ګردیز د غونډې ګډونوالو چې د ټولنې پر ټولو وګړو د قانون د یو شان په تطبیق ټینګار کاوه، له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې غیر مسؤولو وسله والو ډلو ته سزا ورکړي.
لکه نور ولایتونه چې زورواکي لري، پکتیا هم زورواکي لري. ولسمشر په یو بیان کې ویلي وو چې زه به زورواکو ته خاتمه ورکم. واقعیت لري زورواکي به له منځه ولاړ شي، خو هم دلیل یې دا ده چې هغه خدان او خسته ده چې نوی شي بندیخانې ته وسپارل شي او درېمه ورځ بیرته خلاص شي. دا به ډېر د افسوس دی.
په همدې حال کې د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي صحي یادې غونډې ته په خبرو کې د شته ناخوالو یو عمده لامل دا هم وبالو چې د ټولنې زیاتره وګړي له قوانینو څخه په لازمه توګه پوهاوی نه لري.
اکثرا ډېر یو وړوکی سړی، یو بدماش، یو قاتل، هغه راجګ شي، هغه داسې کړنې کوي چې بیا تر شا یې ډېر خلک ودرېږي. خو که عادشاتو خلکو نه پوښتنه وکړي چې ماما د قانون نه دي څه اورېدلي، متاسفانه ده به اصلا هغه د قانون په نوم کوم کتاب یې همداسې په لاس کې هم نه وي اخیستی، خو تر شا به په چیغې پسې وایي چې دا خانپور ده او دا نبیپور ده. دا مهمه نه ده چې د یو سړی را خلاص کړه، مهمه دا ده چې دلته قانون مات شه، دلته د خلکو زړونه مات شول.
پر پکتیا سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو له حکومت نه غوښتي دي چې ټولې غیر مسؤولې وسله والې ډلې ونیسي او د پلټنو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په پام کې ده چې د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د سازمان او پیک غړي هیوادونه د تیلو د تولید پر کمولو موافقه وکړي او دوی په همدې هدف د اتریش په مرکز ویانا کې غونډه کړي. د غونډې جزئیات به د احمد شکیب دوست څخه واوري.
د عمان د تیلو وزیر د چهارشنبه په ورځ اتریش کې وویل چې چارواکي د تیلو د تولید پر کمولو یو موافقه ته د رسیدو په خاطر مجلس کوي.
موږ یو مناسبه بیا غواړو او د بیرلو په سر $50 مناسبه بیا نه ده.
د ایران د تیلو د صادراتو په کمیدو او د اکتوبر په میاشت کې د سعودي عربستان لخوا د تیلو د استخراج او تولید له زیاتېدو وروسته د نفتو بیه یو دم راولویده. د نړۍ د تیلو دوه ستر صادرونکي هیوادونه سعودي عربستان او روسیا غواړي چې د تیلو عرضه راکمه کړي، خو سعودي د امریکا د حکومت تر سخت فشار لاندې ده. ولسمشر ټرمپ وایي چې د بیو لوړېدل به جنجال جوړ کړي. د نوامبر په 11مه نیټه د نړۍ غړو مشرانو په دوبۍ کې موافقه وکړه چې د تیلو د تولید اندازه کم کړي.
پوښتنه دا ده چې تولیدات څومره راکمیږي. د نوامبر د 11مه نیټې اشاره دا و چې په ورځ کې نیم یا یو میلیون بیرل تولیدات راکم شي. له هغه وخت وروسته تذکر دره چې نور د هم راکم شي، شاید په ورځ کې 1.4 میلیون بیرل ته راکم شي.
د جیشل هیوادونو په ورستۍ سرمشریزه کې د روسیې ولسمشر وویل چې د نړۍ هیوادونو د تیلو د تولیداتو پر راکمولو کې اجماع لري.
هو، موږ د خپلو همکاریو د زیاتولو لپاره موافقت کړې. د حجم په هکله پریکړه نه ده شوې، خو موږ به دا کار له سعودي سره په ګډه کوو.
د امریکا قوانین چې د تجارتي شرکتونو او سازمانونو لپاره اصول وضع کوي، اجازه نه ورکوي چې په مارکیټ کې د انحصار په خاطر د توکو بیه راکمه شي. د امریکا د تیلو تولیدات په وروستیو کې زیات شوي او دا لړۍ به په 2019 کال کې هم دوام ولري.
د احصایو مطابق اوس موږ په ورځ کې 2.15 میلیون بیرل تیل تولیدوو. په امریکا کې د هر کال په تیریدو دا اندازه
زیاتیږي. روسیا، سعودي عربستان او متحده ایالاتونه هر یو کوخ کوي چې د اومه تیلو ستر صادرونکي هیواد اوسي. دوی د کار لپاره سخت سیالي پیل کړې ده. د واشنگتن نظر بیل دی. واشنگتن نو غواړي چې د اومه تیلو په تولیداتو کې کمواله راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سیمه کې په منځني ختیځ کې له خپل نږدې متحد سعودي عربستان څخه وغوښتي چې د تیلو په تولیداتو کې کمواله نه راولي او داسې یو تصمیم یا فیصله دی ونیشي چې په هغه کې د تیلو بیه راکمه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټویټ کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې د نن ورځې په غونډه کې دغه فیصله ونیشي چې د تیلو بیه کمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.